یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
ډیر زیاته مننه چې ازادي راډیو اوري. په کابل کې د ماسپخین 2:00 شپې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ دا یو ساته خبری خپرونه مخته وړو. وابوري چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره ګوري. یو شمیر نور مسایل هم په روانه یو ساته خبری خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له چارواکو سره د مرکچی ټیم پر جوړښت خبري کوي. د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات شدید سوي دي. د ایران مذهبي مشر له عراق څخه وغوښتل چې له خپلې خاورې امریکایي پوځیان وباسي. د سولې علي شوراوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره ګوري. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو کتنو کې تر ډیره د سولې د مرکچي ټیم پر جوړښت خبري کیږي. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد نن له سیاسي مقاماتو او لوړ رتبه چارواکو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبري وکړي. ښاغلي خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره 15 واري د سولې مذاکرې کړې، حکومت د یو داسې مرکچي ټیم د تشکیل پیشنهاد کړی چې زیات اړخونه پکې شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ هم د حکومت له مشرانو او د حامد کرزي په ګډون له ځینو مطرح سیاسي څیرو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد همداراز په اسلام آباد کې د پاکستان له ځینو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جوګپوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته د ورورګلوۍ مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ میاشتې په وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له شدید عکس العمل سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض ښیي. احمدي وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په اورزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لار له 2 کلونو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې ده. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا د 8 عملیاتي کنډک قمندان زمري نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 2 کیلومتره پیشاب کړی د سوربیت بازار سیمه ده. 2 کاله کېږي چې دا لاره د ملکیانو او دولت د کارمندانو په مخ باندې تړل شوې وه. کتارونه هر وخت په مشکل باندې تېرېدل را تېرېدل. اخر مجبور شو چې راسو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
د اتل یو پونوم دغه پوځي عملیات له پرون راهیسې روان دي چې چارواکي وایي د لارې د تصفیه په تر بشپړتیا پورې به دوام کوي. 2 میاشتې مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی و، خو وسلوالو طالبانو بیرته وربندې ولکه ټینګه کړله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برېښنا مزي پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پور وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي چې دغه کمپاین پرون پیل شوی دی.
موږ د هغه کسانو برېښنا قطع کوو چې هر اقل د 4 دورو نه ډېر زیات قرضداره وي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي.
شغلی توحیدی وایي دوی په دغه کمپاین کې د هیڅ مرات نه کوي او د هر ګډونوال مزي به پرې کړي چې خپل پور یې پرې کړي نه وي. ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداري ورکړه چې په خپل خاور کې به د امریکایي پوځیانو حضور د ده په خبره چې ویجړون کې غیزی ولري. آیت الله علي خامنئي له گاونډي هیواد عراق څخه د غرض غوښتل چې امریکایي پوځیان ژر تر ژره له خپل خاور وباسي. خامنئي دا خبرې پر خپل ټوئیټر باندې لیکلې دي. تر دې پیغام مخکې پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره وکتل. امریکا په عراق کې څه باندې 15,000 سرتیري لري چې عراقي ځواکونه روزي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ک دراتونکو سه شنبې په ورځ انتخابات وګټي په اشغال سوي لویدیځ غاړه کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. له نتنیاهو څخه پرون د اسرائیل د ټلویزیون دولس خبري چینل وپوښتل، هماغه څه چې اسرائیل د 1948 میلادي کال په جګړه کې نیول سوي سیمې ختیځ بیت المقدس او د جوران لوړی له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ولې د لویدیځ غاړې میشت ځایونه زمیمه نه کړل. دوی وویل چې په دې اړه یې خبرې پیل کړي او د اقدام په درشل کې دی. په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټول وژنې 25 کال ورځ ده چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80 زیات وګړي وژل سوي وو. د قربانیانو په یاد په پلازمینه کې کالی کې مراسم جوړیږي. د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د توتسیانو ټول وژنه د 1994 میلادي کال د اپریل پر 16 هغه وخت پیل شوه چې د رواندا ولسمشر یوفینال هابیاریمانا په الوتکه کې ووژل سو. د نوموړي الوتکه په پلازمینه کیګالی کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. هابیاریمانا په خټه هوتو و چې په دې هیواد کې اکثریت دی او د هغه د وژلو تور پر اقلیت توتسي پورې سو. دا مسله سبب سوه چې د هوتو قوم له توتسي قوم څخه بدل واخلي. په نننیو مراسمو کې به ولسمشر او نور مشران ګډون کوي. او د یونان پولیسو پرون د پرله پسې درېیم ورځې په مخه د شمالي افریق مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناه غوښتونکو سره اخو ډب وکړ. پولیسو پرون وویل چې وروسته له دې چې ګڼو پناه غوښتونکو د دوی خواته ډبرې وویشتلې، دوی د تیتو پره کولو لپاره پرې اوشلن ګاز وپاشه او صوتي بمونه یې وغورځول. چارواکي وایي چې شخړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوه جعلي خبر د خپرېدو له کبله پیل سوه. په خبر کې ویل سوي چې منځنۍ اروپا ته لاره پرانیستل سوې ده او بندیز پای ته رسېدلی دی.
د دې سات کورنی مهم او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل کواړي. دا نور تاو د مسلې زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره ګوري.
زوای خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری و په یو بل راپور کې به واوري چې د اروزګان کندار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي. په سیمه کې 215 تل قلوردو د سلورمې لیوا د وم کنده قمندان زمری ازادي راډیو ته وویل
عملیات هم د خالد اتالیک په چوکاټ کې پلان کړی ده. تقریبا 9 کیلومتره پیشاب کړی ده. سوربیت بازار سیمه ده.
په افغانستان کې درنو سیلابونو پورستیو سو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډیر ځاني مالی زیانونه اړولي. دغه زیانونه تر ډیره د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې اوښتي دي.
دا کور دیوال مو نړیدې تشنافونه مو نړیدل ولکه دا څه ځای لرو.
زما دا کور راسه ویډیو ګور زما دا ګسر خونی مو نړیدل را باندې کښنی مو مینان را پسیږي.
په دغه با یو تفصيلي راپور درته نشر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې به يهودي میشتونه له اسرائیل سره زمیمه کړي ک بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 1 بجې در سره پات شي. ازادي راډیو ناوري ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدنه کې به تر ډیره بیا هم د مذاکره کوونکو پلاوی په ترکیب خبري وشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پیاوړی او ملي پلاوی ټاکل اړین کار دی. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د سلام په وړاندې کولو سره زلمی خلیلزاد نن بیا له افغان چارواکو او یو شمیر مهمو سیاسي سیرو سره د سولې په موضوع خبرې کوي. د سولې عالی شورا وایي چې په دې لیدکاته کې به د سولې په اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي. د دې شورا مرستیال ویاند اسدالله ظاهری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زوای خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران
دی وی ټاکل شوی چې خاغلی خلیلزاد نن د افغانستان له مهمو چارواکو او سیاسي سیرو سره د سولې او د سولې د سرنګوالي په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې تر ډیره د سولې پروسې د مدیریت او د یو داسې پلاوي په جوړښت خبري کیږي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی له دې غونډې وړاندې نن له یو شمېر افغان سیاسي سیرو سره هم ګوري. ښاغلي مرتضوی په دې اړه ډېر څه ونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ هم پاکستان ته له تګ وړاندې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په اړه کې وکتل. په دې غونډه کې په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داودزی او یوشمنور سیاسی سیرو برخه اخیسته و. په این حال که د مشتانو جرګه دوهم رستیال محمد آصف صدیقی وای چې له طالبانو سره د سولې د خبراتورو لپاره د یو پیاوړی او ملی پلاوی رامنځته کېدل ډیر مهم دی.
کوم حیات چې مون بحث وکړو، داسې حیات چې داسې سیری وي چې ملی سیری وي چې دوی خو وکولای شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مثبت استفاده وکړي، وطن ته ولس ته صادق پاتې شوی د اطمینان وړ اوسي، تر څو موږ لپاره ښه مؤثر تمام شي.
زلمی خلیلزاد د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم سفر وکړ او د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړې.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي به نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره وګوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمېر پوروړو د برښنا مزي پرې کړي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی وایي دغه کمپاین تیر ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمېر زورواکو سوداګریزو مارکیټونو د برښنا مزي هم شامل دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې دغه کمپاین په اړه درې پوښتنې دي.
او ډېر مننه. موږ البته دا اقدام د کابل په سطحه او د ټول افغانستان په سطحه باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغه مقرضونو لپاره چې خپل پیسې نه دي تحویل کړي دي او د زموږ څخه دایمي قرض راځي، موږ دا پیل کړ. او په دې کې د البته د ځینو تجارتي مراکزو ځایونه شته، د اشخاص شته، البته ځینې قطعات شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي. دا د تقریبا یو ورځې مخکې نه دا کمپاین شروع شو. نن هم د کابل برېښنا فنی ماوین او همدارنګه تجارتي ماوین دواړه راوتلي دي. همدارنګه د نورو ولایاتو تجارتي ماونین او فنی ماونین ټول راوتلي دي. هر هغه ځای چې د برېښنا د قرضدره دي هغه قتلی کوي او همدارنګه دا رسمي کوي.
توحیدی صاحب، ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروضین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمېر زورواکي دي. تاسو د زورواکو د برېښنا لیلون او پریکړه لاو کنه د بیواکو
موک د هغه کسانو برېښنا قطع کوي چې هر اقل د سلور دورونه ډیر زیات قرضدار وي. په دې کې چې هر څوک وي، زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي. په دې کې موک مشترک مهم دی. هر مشترک چیز مونږ نه قرضدار وي، کدا چارواکي وي، زورواکي وي او کا غیر زورواکي وي، مونږ ته دا اهمیت لري. مونږ ته مشترک دی او مونږ مقروض دی. مونږ هغه سره د یو مقروض په حیث ورسره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زورواکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړي کې پریکړي
مونږ په خپل سټو کې شولې. تاسو ته ګوري چې د خوانی جناب جنرال صاحب پایکان هم درنګه د امان الله گذر د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم کوم، همدارنګه د فیصل بزنس سنټر ځینې قطعات هم دي، همدارنګه نور افکار اشخاص دي چې دوی برېښنا په دې کې قطع شوي دي او همداوس هم روانه ده. سهار نه شروع شوي دا یو لس بجي. تاسو به تر مازدیګره او تر ونې تر اخره پر وګورئ چې هر هغه څوک قرضدار دي مونږ به دې نمونه
او تاسو کړه چې قرضدار او یغو به څه کوي. مثلا تاسو ځنی میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسي.
موک میټرونه نشوي دي، د ډیجیټل میټرونه دي او دا ستونزه کایانن د برېښنا له خوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپل میټر تیزګردشي ولري، او زموږ مشترک رضایت ملي فورم ادم کنه دی هغه فورم ادم کنه کې حیات تاکل کېږي د غوی میټر چک کېږي د لابراتوار لري کله د لابراتوار واقعیا د میټر تیز گردشي د نودل فرضاً تاسو یو کیلووات مصرف او هغه 3 کیلووات 15 کیلووات یا 10 کیلووات سره کوي هغه د دایت خو هم د لابراتوار له خوا تعینېږي څنګه تعین شو څومره پیسې چې د هغه وخته وي به مشترک پر کول کېږي د مشترک خو خای اهم په نورو صابون کې چې د مصرفي په کې ورته ستوي
بل یو په روسي پښتون هغه د چپټولیس ډول د کم د غشته ارقام شته چې څومره خلک د تاسو پوره وړي دي په کومه
تقریبا د کابل په ساته د 2000 نه ډیر کسان دي البته د کابل په ساته مو حدود
د ترسي ټولو پیسې
رقم به ډوړ وایم د کابل په ساته تقریبا 2500 افراد اشخاص دوی چې البته د دایمي پوره وړي دي چې دوی پیسې نه تویل وي البته مو په ټول کابل کې پینزل لکاو اویاد ریاض شاو خوا پینزل لکاو اویاد را مشترکینه که یو دوز را کرنه چی دا برخنا تاویلوی او ما دا افغانستان پسات ها بانده زموک پیسه با دا سالورو یا سپان دو سکم سالور میلیاردو افغانیو حدود تا بورستیگی چی دوی مقبضه
زمونگ اگل آزادی راڈیو ناوری دا افغانستان دا برخنا شرکت وایند وحیدولا توحیدیو چه دا یو شمیر پوراوڑو دا برخنا دا لینونو دا قطع کولو پا آرائی لاجمل تورمان سر خبری کولی و سام اقتصادی خبرون لرو چه فیروز عزیزی اونندی کبی
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هلمند او خاشرود په سیندونو کې اوبه د نیمروز ولایت کروندګر سخت بوخت او خپل فصلونه تهیلمند کړی دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کروندګر چې د وچکالۍ له امله سخت ناهیلي شوی وو اوس بیا خپل کرنیز فعالیتونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کروندګر اوسمهال په دغه ولایت کې تر ډیره په کښت او پالیز جوړولو بوخت دي. د وړاندوینو له مخې به سږکال تر ډیره په نیمروز کې هندوانې او خټکی وکرل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر د بلاروس د صنایع له وزیر سره کتلي او په دغه کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د دغه وزارت په رسمي ویبپاڼه کې د خپور شوي خبر له مخې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د سوداګریزو پراختیا، اقتصادي همکاریو او د ګډې پنګونې د فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. په خبر کې د غشان راغلی چې دواړو خواوو د کابل منسک ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو په اړه او په افغانستان کې د تراکتور جوړونې د ګډ شرکت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ سوداګري زیاتې کې ډېره مخینه نه لري، خو ویل کېږي چې دغه هیواد د تراکتور جوړونې د شرکت د لودونکو دی چې افغانان یې له تراکتورونو او موټر سایکلونو سره له 13 کلونو راهیسې بلدتیا لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1310 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درنی منی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، همدارز یو لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 1502 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نو سامله هیواد بهر د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځي غاړې کې به یهودي میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. دا یوه له هغو دریو سیمو ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکي خپلواک دولت پکې ایجاد کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او همدغه سره د پراګ له سټډیو ده. نوري صاحب ستړي مشئ، د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې کله کړې او په سیمه کې د یهودي میشت ځایونو په اړه څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه څرګندونې البته د عمومي انتخاباتو په درشل کې چې ټاکل شوی بل سبا په اسرائیل کې ترسره شي، پرون شنبې د اسرائیل د تلویزیون 12 خبري چینل سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې هماغسې چې اسرائیل د 1948 کال په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ولې د لویدیځې غاړې میش ځایونه زمیمه نه کړل؟ وکړې د وویل څوک وایي چې موږ دا کار نه کوو. په دې اړه مو خبرې پیل کړې او د دې دی اقدام په درشل کیو نتنیاهو ویل تاسو پوښتنه کوئ چې آیا موږ بل ګام اخلو؟ ځواب دی بلې، موږ بل اقدام کوو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم، زه د یهودي میشځایونو بلاکونو او جلا میشځایونو ترمنځ توپیر نه کوم. بله اکرم صاحب،
فلسطینیانو تر اوسه څاک سلامل څرګند کړی دی؟
د فلسطینیانو مشرانو د نتنیاهو پر دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر ملک چې صاحب ارقات وویل اسرائیل تر هغو چې نړیواله ټولنه کړو وړو ته برات ورکوي په بېسارې توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. ارقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې ملاتړ ته په اشاره وویل چې دې ادارې د اسرائیل د حکومت پر ملاتړ سربیره د فلسطینیانو پر ملي او د بشري حقونو د اسرائیل لخوا تیری هم نه تایید کړی دی. فلسطینیان په لویدیځه غاړه ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې ټول اسرائیل په 1980 کال کې نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره هڅې کوي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره زمینه کړی او له غزې څخه وتلی. که څه هم فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې محدوده واکمني لري، خو دا سیمه د اسرائیل د پوځ تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس چې د جګړې په ترڅ کې په اشغال شوو سیمو کې د میشځایونو پر جوړولو بندیز لګوي، یهودي میشځایونه غیر قانوني بولي. اسرائیل بیا له دې کار سره مخالفت څرګندوي او دا سیمې د خپلو امنیتي اړتیاوو، آسماني کتاب تورات، تاریخي او سیاسي اړیکو په خاطر د ځان بولي. البته کرانس د یادونې وړ بولو چې اټکل کېږي 400,000 اسرائیلیان به په لویدیځه غاړه کې چیرې چې میشځایونه جوړ شوي یهودي میشځایونه د شاوخوا 2,900,000 فلسطینیانو تر څنګ ژوند کوي اوسي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځې غاړه کې به یهودي میشځایونه له اسرائیل سره زمینه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په افغانستان کې درنو سیلابونو په وروستیو څو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډیر ځاني او مادي زیانونه واړول. د هیواد د جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونه په دې سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له اړو خلکو سره بشري مرستې کړي، خو د سیلاب ځپلو سیمو خلک نورې مرستې غواړي. دې موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړي.
د پنځشنبه په ورځ د وري په 15مه نیټه د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې سیلابونو درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. اته وړه قربانیان د لسو او شلو کلونو ترمنځ نجونې وې. په همدې ورځ په یو بله پیښه کې په بادغیس ولایت کې د هرات قلاینو د لویې لارې په اوږدو کې د سیلابونو له کبله 9 کسان مړه او 10 نور لادرکه شول. دا سیلابونه د هغو فصلي ناورینونو یو برخه ده چې د پسرلي له پیل سره سم هر کال د جګړو په شان پر کلیو او بانډو حمله کوي. انسانان او څاروي وژني او په کرنیزو ځمکو کې نه یوازې د کال خواري وړي، بلکې د څو نورو کلونو لپاره یې له کاره باسي. دا سیلابونه هر کال په حمل، ساور او کله ناکله په جوزا کې راوځي، خو سږني سیلابونه درنو واورو او بارانونو خونړي کړل. د سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه په بادغیس، هرات، فاریاب، کندهار او بلخ ولایتونو کې خلکو ته واړول. په دې ولایتونو کې د سیلابونو یو شمیر زیانمن خلک د هغو دردونو کیسې کوي چې د سیلابونو له کبله احساس کړي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال له ځینو زیانمنو خلکو سره خبرې کړي. له دې ډلې دوه میرمنې، خاتمه او هاجره، هغه حالت بیانوي چې دوی د سیلابونو پر مهال ورسره مخامخ شوي.
دا کور دیوال مو نړیدی، تشنابونه مو نړیدل، ولاکه دا څه ځای لرو؟ زوی مایی بدی د بام تیغه مې ونړیدل، زوی مایی بدی پریږې پریږی لاسې پرېد مرسته مو نه دیلدل.
زما د کور راسم ویدیو ګور، زما د ګسره خونی مې ونړیدل، ربانی کښی کښی مومنان را پسې دي. میړه مې مایی بدی په مین کې ختل دي، پښه دې وګوري پر ځای راته ناستې. د اوبو سره مې د اوبو ډاک سو لنجران رالس کواټر رالی چې اوبه یې راسه واړول، راسه چپه کړه درسار په هغو مومنان په هغو اوبو کې لت پت کېده.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکي ده چې خپل د سترګو لیدلای حالې ازادۍ راډیو ته ووایه.
د شمو قصه کوم کې اخستم بیا مریم د اینجا ولې اینجا امنیت هولی نه دار جو کی در میم ولر سیل میزنه نه اینجا هولر سیل زده انا پرن باور نام کنین عکس یولر ام بون گرینو بگیرین. هیچ چیزی هم نه کمکم تضمینو بلند اسپونه چیزی کی داشتم اینا هم مون خراب شید.
د ماشوم زحل کور په بلخ ولایت کې سیلابونو ځپلای. د هغې ویری نقل کوي چې د سیلاب په شپور سره مخامخ شوه.
چند روز پیش خانه ما اومده بود، چای ما خراب شده، خانه ما تابال اون وسته، فرشای ما خراب شده. شب کسی اله اومده بود، ما کل ما خواب بودیم، یک وقت غال مغالک شد، کل ما از خواب بیدار شدیم و ترسیدیم.
د سیلابونو له پیل سره سم نړیوالو مرستندویو ټولنو او افغان حکومت له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ چټکه کړه. د خوړو نړیوال سازمان WFP، د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، یونیسف، افغان ایډ، فوکس او ځینې نورې ټولنې هغه مؤسسې دي چې د پسرلي له پیل سره سمې خلکو ته د مرستو د رسولو هڅې پیل کړي. خو هغه سیلاب ځپلي چې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي وایي حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو هیڅ راز مرسته نه ده ورسره کړې.
یو سلو پنځه شپېته کور د خدای پارې تلدلې دي چې په دې کې د یو شی نه توانې رسېدلې. هلته توان چې رسېدلې دی چا موږ خبره پرواز نه ده نیولې. موږ خواهش کوو چې ایتان راواستوي، بل راشي د نږدې وګوري، بیا که ایتان نه سوه یا بیریږي موږ یې په ضمانت وړو، په ضمانت یې بېرته راوړو.
دلته دغه اوازې سو دفتر ته راځم، ګای وایي چې دغه دي ورکه ده، عریضه دي ورکه ده، ګای وایي پلانې ورځ ده. خو درواغ راته وایي هېڅ موږ خبره نه غوږ ایستل کېږي، نه هم څوک پر غوږ نیسي. شپارستانه کولو سره سر سرگردانم، چوک ما جواب نراکی، عدالت نسته.
پانتون که بدادی دای او اتش پی کش چو وزی تیزی نست و اول سری لدوری را کول. اوز خونه روری استانه شی استانه خط سیچ نسته. وز دو او رازو مشتا ایچ شی ندی را رسیده بی.
نه کومک را سر کردی، نه امرست را سر کردی، دل دا چورتا راس وای نن لارسی سبار سی سبان بل سبار سی در آجی سی کورنو مجیو کوری، مومنان مجیو کوری، سرائی مجیو کوری.
شپار از کوریم پا اجارت که دی المکه پلایزی مخامخ کبلیه طرف تل سرک پروتیم کالیم یم تر خطولان دی انسانان و تیلی دی ندو سر سایه لرم دقا سی و لط مرتب سر والا دی شای نه په دنیا تر وسه نه دلی تله
چې په سیبی دی رالی اکسی وکړل په قران کې د خدای شې راکړي وي وای موږ نه دي کتلې وای دا درواغ دي زه دا یم عملیات په دا عملیات کې راوتلې یم د دې کومه کو دغه موږ سره ولې نه کیږي راځي موږ پر سر نو کوم دي چې موږ سره رسیږي چې اری موسسیه ته ارده ترته ورغلې ما ولاګه د خدای شې لیدلې چې خوار مسكين دا نو رسیږي دا څوک خوري راغلي دا غزنی ول د ولایت ته دلته په کډه راغلي
د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت او مرستندویو ټولنو د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره تر خپلې وسې پورې مرسته کړې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
هغه کسان چې ډېرو بدو حالاتو کې په حادثه پاتې شوی وو هغوی ژغورل شوی ده او په امنو ځایونو کې انتقال شوی ده او همدارنګه هغه کسان چې ګرم غذا ترلاسه کړی ده هغه کسان چې په باز و فضا کې پاتې شوی وو هغوی ته په مکاتبو کې په هغه ځایونو کې چې ښه خوندیتوب لري انتقال شوی ده دا ټول مرسته دی او موږ هغوی ته دا مرسته ورکړی ده.
یو شمیر خلک د مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ خبره کوي او وایي چې د مرستو د ویش مسؤل چارواکي دا مرستې یا خپلو خپلوانو ته ورکوي او یا یې په بازار کې پلوري. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر ښاغلی سیاس وایي افغان حکومت او مرستندویو ټولنو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره تر وسې وسې مرسته کړې خو نوموړی زیاتوي چې سیلاب ځپلو خلکو هر څه له لاسه ورکړي او ځکه زیاته تمه لري.
هغه کسان چې ټول هستی لیلاسه ورکلی ده، دارایی لیلاسه ورکلی ده، حتی ژوند لیلاسه ورکلی ده، په تخنیکی لحاظ داسې مرسته ورکول کېږي چې د هغوی ژوند تر سره شي او مشکل حل شي او هغوی توقع ډېر دی او غالی چې هغه شیان چې لیلاسه ورکلی ده باید هغه شیان بیرته لاسته راولي دا لږ مشکله خبره ده.
یو شمیر بې ځایه شوي سیلاب ځپلي د خپلو ماشومانو د ښوونځیو او تعلیم لپاره هم اندېښنه ښیي خو ښاغلی سیاس وایي بې ځایه شوي کورنۍ هرې سیمې ته چې کډه وړي په نږدې سیمو کې ښوونځي هم شته. د سیاس په وینا د افغانستان د معارف لویه ښېګڼه دا ده چې که زده کوونکی د لږ وخت لپاره یو ښوونځي ته مراجعه کوي هلته ټول اسناد نه ترې غوښتل کېږي بلکې یوازې ځان معرفي کوي چې بې ځایه شوی دی، هلته په موقت ډول منل کېږي او بشپړ اسناد وروسته وړاندې کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د اورښتونو له کبله د انساني تلفاتو شمیر له 160 کسانو اوړي، خو د پسرلي له پیل سره سیلابونو 540 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو او وچکالیو له کبله د انساني تلفاتو او مالي زیانونو دقیقه مقایسه که څه هم ښایي ګرانه وي، خو د سیلابونو خونړۍ اوبه لږ تر لږه د خلکو کروندې زرغونولی شي. په داسې حال کې چې وچکالي د تدریجي مرګ په څیره کې راځي او انساني تلفات هم څو ځلې زیات دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نمو غلا ازادي راډیو نو ورځ درنو دوستانو دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ په همدا اوس تعقیبولای شي په تمدا ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم د مسپخین 12 بجې او 13 دقیقې شوي. سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه ورسته نور بس ته ونځ خبرونه لرو چې تر 2 بجې به دوام وکړي. له ازادي راډیو سره پات شي.
د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره د سولې د مرکزي ټیم پر جوړښت خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګپوړی ډیپلوماټ احضار کړ. په اروزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اروزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برېښنا مزد یې پرې کړی چې د دغه شرکت څخه پوره وړي دي. د ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداری ورکړ چې په خپل خاوره کې به یې د امریکایي پوځیانو حضور د ده په خبره چې ویجاړونکي اغیزې ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي که د راتلونکي سه شنبه په ورځ انتخابات وګټي په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټول وژنې 15 کال ورځ ده چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80,000 زیات وګړي وژل سوي وو. د یونان پولیسو پرون د پرله پسې درېیم ورځې په مخه د شمالي مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناه غوښتونکو سره اخوډب وکړ.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من و مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از آغاز تشکیل قوای مسلح افغانستان در اوایل شکلگیری نظام جدید در کشور، در کنار مردان برای زنان افغان نیز فرصت آن فراهم شد تا وارد صفوف اردو و پلیس ملی شده و دوش ها دوش مردان به انجام وظیفه بپردازن. اسمحال سلگونه خزینه سرتیری او افسرانی ده ملی اردو او ملی پلیس و پلیکو که ده عادی وظیفه ترچنگ په اداري او اند قومندانۍ په برخو کې فعالیت لري. د کار د امنیتی او د فیض وکونو په لیکو کې د جنسیت مسالې په برخه کې د پرمختګ ترڅنګ لافغانس وکونو سره د وظایف او عملیاتو د موثریت په برخه کې ډیره مرسته کړې ده. روی همین موضوع یا حضور زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، فرصت ها و چالش ها با مهمان برنامه صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما این هفته ما گلفروز ابتکار، عامر رسیدگی به قضایای خشونت های خانوادگی در وزارت داخله هستند. ناگفته نماند که خانم ابتکار اولین پلیس زن هستند که تا سطح ماستری تحصیلات عالی دارند. به خانم ابتکار برنامه خوش آمدید میگم.
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر، به برنامه خوش آمدین. و ضمناً می‌خوام به عنوان نخستین سوال بپرسم که با گذشت 18 سال از ایجاد فرصت برای شمولیت زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، چقدر رضایت دارین از حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی ما؟
بسیار زیاد تشکر. از اونجایی که یکونیم ده بیشتر از ساختار نظام جمهوری در افغانستان میگذرند دوره نوین و اگرچه مشکلات زیاد وجود داشت به خاطر که حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان، نیروهای دفاعی کشور یک موضوع بسیار نو بود. به همین خاطر تلاش های زیاد شده و مشکلاتی که در صدرهای خانم ها در ارتباط با پیوستنشان در ساختار نظام بود دو موضوع بود، یکی تعدیدات امنیتی و موضوع دیگر بعضی موارد اجتماعی که پذیرفتن خانم ها در ساختار نظام یک موضوع اجتماعی بودن و فعلا بعد از سال 90 تا امروز که 7 سال میشن وزارت امور داخله با تعهداتی که در ارتباط با جلب و جذب خانم ها در ساختار نظام افغانستان دارن تعداد 3340 نفر ما فعلا حاضر در ساختار پلیس ملی افغانستان داریم که این تعداد از نیروی کمیت و کیفیت به سطح خوبی است.
بلی، من میخوایم از این آغاز کنم که ما شما در سالای 1990 طرف ها ما شما شاهد از این بودیم که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی را شاهد بودیم. بعدا اما جنگ های 30 سالی داخلی که آغاز شد در افغانستان، بعدا ما میاییم و یک تشکیلات تازه را به خاطر نیروهای مسلح روی دست میگیریم و در این وقفی 30 ساله ما شما شاهد موجودیت نیروهای تشکیلات منظم نیروهای امنیتی هم نبودیم. چی باعث شد که یک دید خیلی منفی در برابر حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی با وجود بیاید و ما نتانیم که به اثر وقت و قسمی که حضور مردان را به حد کافی و به تعداد قابل ملاحظه در صفوف نیروهای ما داریم نتانیم به مو مقدار یا تعداد حضور زنان را داشته باشیم؟
خب طبعا بعد از سال 2000 به طرف یک تحولات بسیار قوی در اجتماع افغانستان، در امنیت افغانستان، در ساختار نظام افغانستان آمد که یک نظامی که از صفر شروع کرد وقتی چیزی که نو میباشن پذیرفتنش در اجتماع افغانستان، در اجتماع هر جامعه که باشن کار ساده نیست و او زمان از نگاه کمیت یک تعداد از خانمایی که تحصیلات عالی نداشتن و اونها با معیارها و قوانین کشور مطابقت نداشت آمدن و بعضی آسیب پذیری هایی به اونها شد و همین آسیب پذیری باعثی شد که باعث دید منفی جامعه نسبت به پلیس و در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که حضور خانم ها در او باشه و یه موضوع آستا با حضور علمی خانم ها، با حضور قوی خانم ها، با پشتوانی دولت، با حمایت مردم به شکل عادی شده که خوشبخت کنه. در امین نهوم هود ما شما شاهدی بودیم که رسانه های محترم کشور، مردم افغانستان، نهادهای مدنی، خود دولت، رهبری دولت همگی به این متعید بودن که ما چگونه بتانیم سربازای که در حال جنگ هست، دست خانم هایی که در صفوف نظام هست بگیریم و اعلام پشتبانی بکنیم.
بله، یک مشکلی که وجود دارن بیشتر جلب و جذب خانم ها به صف نیروهای افغان را یک انتقاد که بالا شوار دستی است که خیلی مرکزی است، البته محدود به کابل یا بعض تعداد از شهرهای بزرگ میشن، بلکه گفته میشه که کمپاین صورت نگرفته، آگاهی به مردم داده نشده و تلاش نشده تا ما بتانیم از سایر ولایات در تشکیل نیروهای افغان حضور خانم ها را داشته باشیم. چقدر تلاش شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شوه و مردم و با اونا قناعت داده شده که حضور اعضای خانواده از اونا یا زنان میتونه در صفوف نیروهای امنیتی باعث تقویت امنیت، باعث تامین امنیت و فرصت ها به خانواده ها شوه؟
دقیقا پالیسی که وزارت امور داخله خاصتا ریاست حقوق بشر و امور زنان در ارتباط دارن 10 ساله هست و تا 10 سال آینده که ما فعلا 3400 نفر داریم همین تعداد به 10000 باید برسن و این 10000 شامل تمام ولایت افغانستان میشن که از این جمله بعض استثناءات را در ارتباط با وظایف خانم ها در ولایات در نظر گرفته شده، از جمله امتیازات اضافی به خانم ها هست که یک مقدار معاش سالانه برشون دادن میشه و همچنان توزیع آپارتمان ها هست و ساختن این محیط سالم کاری هست که چگونه از خانم ها حمایت شده و اونا بتانه با آرامی و با یک محیط مسئول و وظیفه‌شون ادامه بدن.
بله، شما از امکانات بعض امکانات گفتین، فرصت ها چقدر به خانم ها فراهم شده در داخل و همچنان در بورسی هایی که در بیرون از کشور وجود داره به خاطر بلند بردن ظرفیت چند تا بلند بردن ظرفیت زنان تا اینا بتونن از اون سطح کارمند عادی بیان به سطح رهبری؟
خب بتوان برمیگردن به خود یک فرد یا یک خانم که اونا با پیوستنشان در ساختار نظام افغانستان خاصتا پلیس ملی چی میخواین. اگر یک خانم بخواین که به شکل مسلکی به حضورشان به شکل قوی علمی باشن، یک نمونه یا یک پیش قدم خودم هستم که در سال 1390 وقتی که پیوستم در نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان به این فکر بودم که چرا یک پلیس بی‌سواد باشه، چرا از قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی نداشته باشه. و همین باعث شد که ما به مدت 5 سال یا 6 سال دانش نظامی را به شکل مسلکی فرا بگیرم بیرون از کشور و همین زمینه برای هر خانم دیگر مساعد است، راه برشان باز است، بیاین ظرفیتشان را بالا ببرن، از امکانات استفاده کنن داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان برشان مساعد است.
یعنی شما میخواین بگوین که تا به حال به تعداد قابل ملاحظه از آنها حاضر به این نشدن که از همچون فرصت ها استفاده کنن؟
دقیقا. خب بعضی ملاحظاتی وجود دارن که خانواده ها هنوز قدر مطمئن نیستن که دخترانشان برن به مدت 4-5-6-7 سال بیرون از کشور یا داخل از کشور. خیلی بعضی مسائلات و مشکلات اجتماعی هست و حال هم ما از مردم شرف افغانستان بارها خواهان همکاری شدیم در این عرصه و باز هم همکاریشون هم میخواییم که فرزندانشان به اون اندازه که بچه ها یا فرزندان پسر حق تحصیل دارن، حق انتخاب دارن، برن به مسلک دلخواهشون به مو اندازه، به حضور خانم ها، به بودنشون و به این مسلک نیاز است.
بله، امرای خانواده از این داوطلب ها چقدر کار صورت گرفته به خاطر راضی ساختن از اونا به چنین کاره؟
ریاست حقوق بشر و امور زنان وزارت امور داخله یک خط ارتباطی بین مردم و خود وزارت داخله هست که والدینشان همیشه وقتی که یک دخترشان از میارن راجستر میکنن، ثبت نام میکنن، میخواین دست ساختار نظام کار کنن، اونا خواهان یک سری معلومات هم میشن که معلومات ما به شکلی بسیار درستش آگاهی از حقشان، از مساعدات های کمرایشون میشه، همکاری های کمرایشون میشه، ما برشون آگاهی میدیم.
بسیار تشکر. شماره برنامه را شنونده عزیز رادیو آزادی ما به شما اعلان میکنم، میتونین با استفاده از شماره های تماس با ما تماس شوین و سوالاتتون را در موضوع مورد مشخص موضوع برنامه از مهمان برنامه داشته باشین. شماره تماس ما 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. شمیری غواړم په پښتو هم تاسو تکرار کړم، کولای شئ خپلې پښتنې زموږ د خبرونې له میلمنې څخه پښتنه وپښتئ. د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 15 50. یو اوریدونکی لرو ګورو چې له کوم څخه اړیکه نیولې څوک دي؟ بلې مهرباني کنین.
سلامونه د احترامات او پښتنمینه سلام ثابتات او قدرمن ملمنۍ ته او د تخنیک د چارو سمبالونکي رامین کاکړ ته او درنو ویدونکو ته هیله کوم چې روغ وي.
ډیر زیات مننه زیرک صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه کوم. ان اعتراض څنګهوال لا وردګو پرې کې یم.
مهرباني، څنګهوال سي بخنه سره چې
مننه. ډیر مننه، خوشاله وو چې سلام صاحب. ډیر مننه کوم. رادیو می وښ چران دکړل نو سلام صاحب د موضوع مو
موضوع به زلن در تو ویم په افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو په لیکو کې د ښځو د ونډې په اړه خبرونې موضوع ده.
ډېره مننه چې نظر مې دا دی ارسلان صاحب چې د امنیتي ځواکونو په اړه نو که چېرته موږ وګورو، که چېرته په مثلا په یوه اداره کې یا په یوه که چېرته زموږ د خوندې رول په اغېزه کې نه وي نو هغه کار به ډېر ستونزمن وي او ډېر به مشکل وي. په تو وځای کې چې مثلا یو چېرته یو تلاشي وي او بل مشکل مثلا هغه نر چې نر تلاشي شي او ښځه خوانو دي هغه څه راځي او همدا سن بله مسله دا هم ده چې یو ځای کې یو څوک تحقیق بېچاره کوي نو ښځه باید له ښځې څخه وکړي او نر څخه. نو زما دا نظر دی چې باید په خپلو هغه باندې باید سړی ته تعلیم وکړي، درس ووایي او دغه کار ته هڅوي. سر به خدای وکړي چې زمونږ اوقات هېوادوالې
تاسو د نظر نه ډیره زیاته مننه. تاسو نه مننه اړیکې نه او نظر نه مننه. بلې بل اوریدونکی هم لرو. اورید څوک دی؟ بلې السلام علیکم. الو زما غږ اوری؟ بلې بلې صدای مرا میشنوین؟
بله
بله بفرمایید. خب خانم ابتکار، شنونده ما بودن از ولایت میدان وردک، اینا هم نظر مشابه ما میخواستم در مورد این نظر از زن سوال را هم بپرسم که اینا گفتن در مورد حضور زنان مشخصا یک موضوع را اشاره کردن، حضور زنان در عملیات ها، حضور زنان چقدر تانسته در بخش موفقیت عملیات نظامی کمک کننده باشه به نیروهای افغان؟
تشکر. ما سلام خدا حضور دوست ما که از میدان وردک تماس گرفتن تقدیم میکنیم. تشکر از نظر نیکشون. بله، در عملیاتی که از طرف قطعات خاص وزارت امور داخله و همچنان در مسائل روزمره، مثلا برگزاری بعض محافل ملی و روزای ملی و همچنان بسیار کارهایی که در سطح اجتماع هست، حضور خانم ها حتمی و ضروری هست. به این معنا که وقتی که در یک محفل گروه از خانم ها می آیند، در روز اگر یک پلیس زن نباشند، از اونا پذیرایی نکنند به حساب مسائل تلاشی و این موارد ها. خب بسیار چیزای اندک هست، اما بسیار چیزای اساسی هست. و دیگر در موارد عملیات ها، وقتی که در یک خانه یک مرد، خب در اجتماع افغانستان نمیشه که اونا برن در داخل خانه، زوج خانوما هست، اطفال هست و یک خانوم میتونن با اون ظرافتشون، با مهارتی مسلکی که داره، از داخل خانه معلوماتی که هست به شکل عالی به دست بیاره و خانوم هایی که در داخل خانه هست مسئول خود احساس کنن و از اونا بعضی معلومات و تلاشی یا هر آنچه که به معاملات نیاز هست انجام ده. و دیگه در مسائل جنایی، وقتی که یک مجرم دستگیر میشن یا یک کسی که میان شکایت میکنن، او هیچ وقتی حرفایی که قرار باشن به یک خانم بگه به یک مرد نمیگه و همین هست که ما حضور خانم ها را به شکل قانونی اساسی و همچنان یک ضرورت اجتماعی
میدانیم. بله، با توجه به وضعیت را که ما شما دو قرار داریم، وضعیت کاملا یک وضعیت امنیتی است و ما شما روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات زیاد دارن و همچنان محافلی که شما به اشاره کردین که برگزار میشه، فکر نمیکنین که تعداد زنان با توجه به می نیازمندی خیلی اندک است و نیاز از این دیده میشه که بیشتر تلاش را به خاطر جلب و جذبشان در ولایات و بیشتر تمرکز بالای صورت بگیره؟
دقیقا، به همین خاطر وزارت امور داخله یک پالیسی را که به او پلان 10 ساله گنجانیده شده و پیشبینی شده که حداقلش ما تا 10 ساله 10,000 نفر در ساختار پلیس ملی افغانستان داشته باشیم که چی از نگاه امنیت و چی از نگاه کیفیت نیازمندی هایی که در تشکیلات وزارت امور داخله هست پوره شوند و همچنان در ولایات اونا فعالیت داشته باشند و این زمینه برشون مساعد شوند که یک دختر خانوم یا یک خانوم و یا یک افسر پلیس وقتی در ولایت هست، اونا با آرامش و با مطمئن بودن فامیلشان، جامعهشان توجه کار کنن و همو امتیازات را که استثناءً نظر به مردا برشون در نظر گرفته شده
باشه. بله، بیشتر گفته میشه که خانم ها وقتی وارد این نهادهای امنیتی میشن یا جلب و جذب میشن، بیشتر علاقمند حضور در ادارات هستن یا کارهای اداری. آیا در بخش جنگی و در بخش عملیات ها هم بالای این تمرکز صورت گرفته تا خانم ها بیشتر تشویق شون که در عملیات ها، چون ما شما ضرورت داریم، عملیات هم بیشتر در مناطق مسکونی صورت میگیره و تا بتونیم از حضور از اینا استفاده بهینه داشته باشیم در مقایسه با ای که اونا برن به ادارات کار کنن؟
دقیقا، یک قرارداد دوستانه آموزشی که بین وزارت داخلی افغانستان و وزارت داخلی کشور دوست ترکیه قرار شده، امضا شده، به او سالانه تعداد 400 الی 500 نفر از خانم ها و یک دوره کوتاه مدت آموزشی که بعضی تکنیکای نظامی هست، آموزش قوانین هست، آموزش تکنیکا و وسایل نظامی هست
برشون آموزش داده میشه و اونا وقتی که از کشور ترکیه برمیگردن در جاهایی که نیاز است، در جایی که بس دونستیه هست، در جایی که ضرورتشان باشه، علاقمندی خودشان باشن، اونا شاملی کار میشن. کی موضوع خیلی سهولت خوب را به ما ایجاد کردن.
بلی، در این مورد آیا ظرفیت های در داخل کشور ایجاد نشده تا ما بتانیم به خودکفایی برسیم؟ چون در بخش مردها یا نیروهایی که در بانسوف نیروهای افغان کار میکنن، در بخش مردها ما شما خودکفایی داشتیم، آموزش ها در داخل صورت میگیره بیشترش، در بخش زنان چه خمی ظرفیت های ایجاد شده تا زنان افغان بتانن که همنوانشان در افغانستان آموزش بتا تا ما بتانیم به خودکفایی برسیم؟
دقیقا در ولایت کابل اکادمی پلیس کابل هست، مقامندانی تربیه اوناسیه داریم. در ولایت افغانستان مزار شریف، هرات، گردیز، ننگرهار، در اینجا میدان وردک اکادمی های پلیس هستن که در اونجا آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت بر خانما آموزش دادن میشه و این ظرفیت ها در داخل کشور هست و همچنان قراردادهایی که با مؤسسات تحصیلات عالی کشور شده با وزارت داخله، مثلا تحصیلات عالی خصوصی، پانتونای خصوصی خانم ها تا حد لیسانس برشان 70% معاشات پرداخت میشه تا اونا 70% اما فیس پانتونشان پرداخت میشه تا اونا از نیروی مسلکی حداقل لیسانس شوند. و بیرون از کشور ما فعلا تعداد 7 یا 8 نفر از خانم ها را در دوره 6 ساله در کشور روسیه داریم و تعدادی هم در کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی هستند و اینها همه به این است که وزارت داخله متعهد به مسلکی سازی پلیس ملی افغانستان است.
بله، علاقمندی از اینها به برگشت به کشور وجود دارد؟ چون بعضا ما شاهد رویدادهای هستیم که خانم هایی که از افغانستان و حتی مردانی که از افغانستان به بیرون رفتن به خاطر تحصیلات، اونا علاقمندی به برگشت نداشتن.
دقیقا یک نمونه خود هستم، وقتی که ما در افغانستان آمدم یک تعداد همی سوال داشتن که شما بعد از گذشت 7 سال در بیرون از کشور چرا برگشتین؟ و این سوال برای من یک سوال خیلی غیر منطقی و یک سوال عادی نبود و جوابم برای اینا ای بودن که اگر ما برنگردم در افغانستان پیش قدم برای یک ایده که اونا هنوز نمیتونن تحصیلات کنن، بیرون از کشور برن، در داخل از کشور وظایف انجام بدن، پس کی میایه در پلیس افغانستان کار میکنن، تلاش میکنن و مسلک و دانشی که بیرون از کشور آموخته تایجه تطبیق میکنن؟ چون وقتی که ما بیرون از کشور میریم بودجه دولت افغانستان، وقت ما، همه چی مصرف میشه و نیاز است همون تعهد را که ما در مسلک خود به او داریم به او متعهد باشیم.
بله، فراتر از حس ملی را که شما به خاطر خدمت به کشور دارین، اگر شخصا در مورد خود شما صحبت کنیم، چقدر اطمینان میتین به خانم هایی که حالا مصروف تعلیم و تحصیل در بخش نظامی هستند در بیرون که اونا میت با برگشت به کشور زمینی خوبتر کار و مصروفیت به اونا مساعد است، اینجا فرصت ها هم بیشتر است برشون؟
دقیقاً، چون نیاز به حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان هست و فعلا من یگانه پلیس ماستر از طبقه اونا در افغانستان هستم که این موضوع برای ما جای زیاد خوشی نیست. به این معناست ما باید حداقل 100 نفر داشته باشیم، 200 نفر داشته باشیم و به اون اندازه کار صورت میگیرن. دیگه خواهش ما از تمام خواهرای ما که در بیرون از افغانستان یا داخل از افغانستان و یا علاقمند پیوستن به ساختار نظام باشن بیاین، حضورشان حتمی است. کشور از کل ما هست، همه ما دست به دست هم بدیم، سلا بگیریم، قلم بگیریم به خاطر آبادی و آزادی افغانستان.
بله، این نگرانی چقدر جدی است که بعد از برگشت از خارج از کشور اینجا نو به سرنوشت نمیمانن و وارد کار میشن؟
البته یک خواهیشی که من به عنوان خانم در افغانستان دارم و این است که امسال در 8 مارس رسانه های محترم هم برای ما هم کار باشن.
بله،
که سال باورمندی به توانایی خانم ها را نامگذاری کنیم.
درست.
وقتی که خانم بیرون از کشور 7 سال یا 6 سال یا 4 سال درس می خوانند و در داخل دورای کمیتوری و آموزشی را می بینند، به توانمندی اونها به عنوان خانم نبینند، به توانمندی اونها به عنوان یک شخص، به عنوان یک افسر، به عنوان یک کسی که یک پلیس مسلکی هستند دیده شوند و اونها می توانند که مثل مردا با در نظر داشت قوانین کشور کار کنن، بهتر هم فکر میکنم و ظرفتر هم کار میکنن.
بله، در این مورد میخوایم بپرسم که چقدر ما در سایر ادارات دولت افغانستان بعضا شکایت از صورت میگیره که تبعیض از بین مرد و زن در صفوف نیروهای امنیتی و ادارات که شما کار میکنین، آیا چنین نشانه های از تبعیض وجود داره در برابر زنان؟
طبعا وقتی که ما نظر به تاریخ 8 مارس میندازیم و میبینیم که 8 مارس از کجا به وجود آمد، از کشوری که فعلا در تمام دنیا خودش حامی آزادی تمام بشر میدانن و همین قسم فعلا در افغانستان، در کشورهای دیگه و خصوصا در ساختار نظام ما، بله فعلا یک مفکوری که وجود داره، همیشه یک شخص مسلکی را، یک کسی که تحصیلات داره، دانش داره، او را به عنوان یک افسر قوی فکر نمی کنن، او را به عنوان یک زن فکر می کنن. هنوز متاسفانه این مفکوره اونقدر مفکوره خوب نیست و کوشش ما این است که ما به جامعه، به مردم ما، به رهبری دولت ما بقبولانیم که خانم ها قوی هست و به جایی که خانم و آقا فکر کنیم، به انسانیت، به توانایی، به ظرفیت و به دانش و فکر توجه شود.
بله، اگر بالای ما میخوایم بپرسم که در مورد آزار و اذیت که در برخی ادارات شکایت میشه، چون کار در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی یک کار تقریبا 24 ساعت است، آزار و اذیت چقدر، آیا بعضن گزارش های وجود داره از نهادهای حقوق بشری که آزار و اذیت در صفوف نیروهای افغان در برابر زنان وجود داره، این آزار و اذیت چقدر کاهش یافته و بر ازی چقدر کار شده تا ما بتانیم که با از بین بردن از این موضوع فرصت دیگه فراهم کنیم که خانم ها بتانند با اعتماد در این صفوف آماده خدمت شوند؟
دقیقا بعضی مواردهایی را که ما و شما قبلا شاهد بودیم وجود داشت و ما علل انگیزه یا گونه موارد باید توجه کنیم و که وقتی که یک شخص توانایی داشته باشد، دانش داشته باشد، بتانه از موقفش، از جایش، از رتبهش، از وظیفه‌ای که برش داده شده، از عهده‌اش براین، او هیچ وقت مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره و فعلا هم تازه فکر میکنم احتمال ما میشه قانون منی آزار و اذیت علیه زنان و اطفال پاس شده که ما چند روز پیش سمینار آموزشی برای افسران پلیس ما در وسط افغانستان داشتیم و آگاهی داده شده که اگر شما با یک خانم با این دید میبینین یا دقل را لمس میکنین یا با کارش مشکل آفرینی میکنین، شما به اساس این ماده، به اساس این قانون، به اساس این فقره شما جوابگو و پاسخگوی قانون میشه. فعلا وزارت امور داخله در تلاش است تا قانون منی آزار و اذیت زنان در سراسر افغانستان، اول به پلیس ملی افغانستان که تصدیق کننده قانون و مجری قانون است و دوم به مردم آگاهی داده شود.
بله، شما قسم بداشت کردم که شما بازم به توانمندی خانم ها اشاره کردین که باید خانم ها توانمند شوند تا از به خود کفایی برسن. در این برابر چه قمانی وجود داره اگر کوتاه بفرمایین که جلو خود کفایی خانم ها گرفته شود در داخل خود ادارات امنیتی دفاعی؟
البته یک سیاست بسیار قوی است که نمیخواین ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان قوی شوند، که البته از دیدگاه یک نظامی به سطح بستوی بسیار بلند بین المللی هست که به این موضوع سیاست هست من نمی پیشم، اما در داخل بعضی مشکلات به اداره و رهبری به ادارات میشن که تا رهبری و تعهدی یک مدیر خوب، یک رئیس خوب، یک جایی که مسئولیتشان به خاطر آموزش و تحصیلات بیشتر برای خانم ها است اصلاحات نیاید، من فکر نمیتونم تحصیل.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت بودین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. هفته خوش داشته باشید.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.